د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پامکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلۍ کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کیږي. ټاپي نلۍ کې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې څو لسیزې وځنډولې چې ناامني یې یو عمده دلیل بلل کېده. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری پرون په ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو متحدو ایالاتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطرونو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونه نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوهې څخه فعالیت کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 2 افغان جنو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسیې برابرې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام امکان برابر شو. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پرون هغو 14 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوی مډال ورکړ چې د 2020 کال د اګوست د میاشتې په وروستیو کې په کابل کې له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو پر مهال په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو مشرانو او غړو ویناوي وکړې. د سنا مشر چک شومر وویل قانون جوړون کې د دې لپاره راټول شوی چې دا مسله یقیني کړي چې د دې پوځیانو قرباني بې ځایه نه وي. د 2020 کال د اګوست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په ځانمرګي برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ومنله، پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 افغانان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد پر روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني کنه، په ځواب کې وویل چې د ده حکومت د هڅې پیل کړي دي. متحد ایالاتو له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیا کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نازړه و، ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمني کې په یوه غونډه کې د لویدیځو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل چې د دې بندیز لرې کېدل به د جګړې لوری بدل کړي. قدر منوریدونکو، خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. راستره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جدي بحثونه شوي.
در 57مین نشست
د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وختنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ لنړیوالو غوړي چې ل طالبانو سره د نږدې اړیکو ل جوړولو لاس واخلي.
Respecting the human rights of
the afghanano bashari hakuno ta dranawai ni wazi akhlaqi mukallafiyat dai balki pa afghanistan ke de yo wasbata iqtisad amniyat aw da sul al farahum aindai
nan de september yo la sama par america de al qaida shabake de hamlo darwishtama kali zada pa yo rapor ke de al qaida shabake usani waziyat ta katana kaw
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان راتګ سره او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړي، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده.
دا به هم وایي چې امریکا پر ایران روسیه ته د بلستیک توغندیو د استولو لکبل نوی بندیزونه لګولي او په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځنګړی توګه د خزو او جنونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغوی ته واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب کتاب به ورکوي. پاین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وای د دې شورا لغړیوي غوښتنې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پاتور ورسوي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په خوښنې سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نموړي پرون سشنبه په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یو جامع دوامدار او متمرکز تګلاره داسې تګلاره چې د جنسیت یا جندر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب وایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادۍ رادیو د پښتنې په ځواب کې چې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکز ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړل چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخ سرغړونې وبللې مسؤل دي.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو خبرګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کیو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د ورستي تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دای بل بهر څخه خپل ماموریت دوام ورکړي او زیاته کړه چې د برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چلن نړیوال ټولنې سره د زیات ښکیلتیا هڅه کوي رسیږي. خغل بنت له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ښکیلتیا پر دوام ټینګار وکړ خو ویل چې د دغه ښکیلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنت په خبره دې ته اړتیا ده چې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړی ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټول هغه سرغړونې چې په تیر څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوی وڅېړي. مجرمین په نخه او له عاملانو سره حساب کتاب
وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پایتک کې خودل شي او د ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچا هغوی مسؤول نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نا دولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې رینا اميري له نړیوالو غوښتنې دي چې له طالبانو سره د بې قید او شرط اړیکو له جوړولو لاس واخلي. اغلی اميري پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې په خپل وینا کې پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مې غونډې له پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا اميري پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغه غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نو موړې د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته داروخانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبري شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روه هیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله لګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم ستا که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعالې هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
Contrary, we are seeing some countries are normalizing their relationship.
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپلې اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقوقو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
Gender equality, freedom of expression and minority rights. As we gather here today,
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلي بندیزونه لري کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې په 19 یوشت او 15 متر لاندو سپو خبريږي. قدر مون اوریدونکو، شیبه وروسته د سپتمبر د 19 د دروشتمې کلیزې په مناسبت چې پر متحد ایالاتونو د 2020 کال تروریستي حمله وشوه، په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله: متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایران دا بندیزونه د هغو نږدې وطن وشتونکو توغندیو په خاطر لګیدلې چې ویل کیږي تهران مسکو ته ورکړی دي. مسکو او تهران دواړو په دې اړه ادعاوي رد کړی دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې پر ایران نوی بندیزونه په دې خاطر ولګول چې تهران په اوکراین کې د روسیې د روانې جګړې په وزي ملاتړ کړی او موسکو ته په دې وروستیو کې نږدې وټن وشتونکې بالاستیک توغندي ورکړې. د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې په ایران او روسیه کې پر لسو افراد او شپږو کمپنیو بندیزونه لګولي او همې څلور کشتۍ د ضبط شوي ملکیت په توګه په نښه کړې دي. د دې وزارت په وینا دغه افراد او کمپنۍ ایران ته د دې امکانات برابروي چې روسیې ته د وسلو پرزې او د وسلو سیستمونه ولېږدوي. متحده ایالاتونو ویلي هغه وسلې چې تهران تر اوسه موسکو ته ورکړي پکې بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او نږدې وټن وشتونکې بلاستیک توغندي شامل دي. د راپور له مخې د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې وویل چې ایران او روسیې د 2023 کال په وروستیو کې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې تهران موسکو ته په سلګونو توغندي برابروي. د روان میلادي کال په دوبی کې هم د روسیې پوځي پرسونل ته ایرانیانو د ایران د سی بی آر ایم 360 دولت توغندیو د کارولو روزنه ورکړه، او زیاته کړه چې روسیې د دغو توغندیو لومړی جو په روانه میاشت ترلاسه کړه. پر ایران دغه نوی بندیزونو اعلان داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونو او مهمو اروپایي متحدینو ایران تورن کړ چې ناوړه فعالیتونه یې خطرناک کچې ته لوړ کړي، او روسیې ته د لنډ واټنه بلاستیک توغندیو په ورکولو سره د اروپا امنیت ګواښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه برتانوي سیال ډیوید لامی پرون د ورځې په پیل کې ایران روسیې ته د مزایلو په ورکولو رسمن تورن کړ. خاغلی بلینکن ویل روسیې اوس د ایران دغه بلاستیک توغندي ترلاسه کړي، او ډېر احتمال شته چې په څو اونیو کې هغه د اوکراین او د اوکراینیانو پر ضد وکاروي. کرملین د بلینکن دغه څرګندونو په اړه سم د سیټاپ سره نه کړي، خو تر دې یو ورځ مخکې د هغو اعداو چې ګوندې روسیې د ایران توغندي ترلاسه کړي د ردولو ترڅنګ له تهران سره پر همکاري ټینګار کړی، او ویلي چې دغه همکاري په ټولو برخو کې مخ په پراخېدو ده. تهران هم رد کړی چې ګنې موسکو ته توغندي ورکړي دي. د بلنکن او لامیتر دغه څرګندونه وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ایران په اوکران کې د روسیې له جګړې څخه په ملاتړ تورن کړ او څرګنده کړ چې د ایران توغندي کول شي د اروپا خاوره په نخښ کړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا په ګډه اعلامیه کې موسکو ته د ایران د توغندیو ورکول غندل شوی او هغه د ایران او روسیې لخوا د جګړې د لا پراخوالي هڅه او د اروپا امنیت ته مستقیم ګواښ بللی دی. د کارپوهانو په باور د ایران لنډ واټن بلاستیک توغندي کولی شي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې له مخکې د ایران له ډرونونو او ټیکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي لا پیاوړې کړي.
قدر من اوریدونکو، شی به ورست تاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د خونړیو تروریستي حملو درویشت کاله پوره شول. د 2020 کال د سپتمبر په 11 د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې یرغمل کړي او بیا یې د هغو په وسیله په امریکا کې دننه حمله وکړي. امریکا لدې حملو نږدې یو میاشت وروسته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پر افغانستان بریدونه پیل کړل او هلته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په هغه ورځ څه پیښ شول، القاعده شبکه اوس په افغانستان او سیمه کې په څه ډول وضعیت کې ده، او آیا له سیمې او افغانستانه بیا پر امریکایانو یا نورو لویدیځو هیوادونو د ورته بل برید ویره پر ځای ده کنه؟ د موضوع تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې.
د 2020 کال د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. بریت کوونکو دوه الوتکې په وقفي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکې په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه، او څلورمه يرغمل شوې الوتکې پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کاروانده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول، چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې یې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولیږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیک چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړي.
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې، طالبان را تک سره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه، چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه، د 2011 کال د می په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابټاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نورسته درویش کال تیری.
خبريال او د چارو شنونکو سمې یوسف زای وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو دغه شبکې د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسف زی ازادي رادیو ته ویل د محل د فلسطین ځنی خواخوږي هوادونه ل القاعده شبکې سره مرسته کوي، او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکی یا نظریاتي وجود خلری چې ځین خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی دا یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولې دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په پلستین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ته، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوجیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د وی څېړنې لمخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنگیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخکرو سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوي بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12 پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وخی او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولای شي.
ځینې طرفونه د خپل سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوی دی یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا او متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډېر په دې مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې برخه لري او د هم د دینه ماسیو د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زیر ازي او یا کشفي تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساري.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواخي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبری کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل د محل په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 million جایزه هم ایښی ده. د طالبان یو لوړپوړی غړي چې موده وړاندې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د محل په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې په خوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې ویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام آزادی رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شوي دي. یو هغه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي او بل هغه بازارونو هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخستل وس نه لري، غریب خلک تباہ او برباد دي. موږ حکیم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم ساتای ډیره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینري ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کوم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کوم ملکونه افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار وویست. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې. د ګاز د دې څخه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلې کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جکپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي دي. اغلې امیری پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندې سره خپل کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړې. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي خو متحده ایالاتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګون نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوه څخه فعالیت کوي پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان جنو او او هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسیه برابرې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د ورسته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې. د دې پوهنتون ډیرو محصلانو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ ترمنځ تلویزیونی مناظره پیل شوه او دواړه کاندیدان هڅه کوي چې لدې نوې دقیقې مناظرې څخه پر رایو ورکونکو د نفوذ لپاره کار واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره د ای بی سی په قربتو په یو مناظره کې له یو بل سره مخامخ شول. مناظره پلاس ورکولو پیل شوه. لومړی پښتنه په اقتصادي مسلو متمرکز وي. د اوسنی ولسمشر مرستیال اغلی هاریس د متوسطې طبقې په یو کورنۍ کې د خپل ژوند پر تجربو اتکا وکړه. په داسې حال کې چې ټرمپ په انفلاسیون او غیر قانوني مهاجرینو تمرکز وکړ. اغلی هاریس وویل ډونالد ټرمپ هیڅ اجنډا نه لري. کله چې تاسو اقتصادي اجنډا ته ګورئ نو ټوله د بډایه خلکو لپاره د مالیاتو د کمولو په اړه ده. ټرمپ ځواب کې ویل چې په اوسنۍ اداره کې د انفلاسیون کچه د خلکو او منځنۍ طبقې او د هرې طبقې لپاره یو ناورین دی. د نومبر په 15 د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ تر دې دمه یوازینۍ ټاکل شوې مناظره ده. مناظره تر اوسه هم روانه ده. او ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد پر روانه جګړه کې د اوږده واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې وویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحد ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نازړو، ځکه دا اندېښنې وي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمني کې په یوه غونډه کې د لویدیځو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټن وویل چې د دې بندیز لرې کېدل به د جګړې لوری بدل کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وای ځنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پدار نه دیدم او روسي بیادار خوار نه دیدم، دې جاس خونه مره نه میم.
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم، زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ هیر کړو.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من دوستانو. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودې پدار نه دیدم او روسي بیادار خواره نه دیدم، دې جاس خونه مره نه میم.
د پلار مړی مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تېرېږي، خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښي مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندي او له کوره ووځي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي:
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته د لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري، بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
تو چی اشاره کرده؟ باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت در کجا هست.
خون که مسوده وایی چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کله انګور راواده کړي، یوازې میړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنې وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي کوم خوښه نه وي، نه اجازه نه ورکوي. بدبخته نه ده، د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام پلان له نظر نه هم چې خواندو غړي چې ته اجازه ورکړي خطلای شي کنه نو بیا هم چې ته چې خواند رضایت وي بیا کورنۍ باید کې مداخله ونه کړي خو برعکس د یو خواند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خواند شي تا که خوښ دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که ار بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی هغه شخص کېږي بدبخته نه ده خبرې خوشتغه کې
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا نو د دوی په یو حساب هغه خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دی ځکه چې دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی نو طبعا هماغه والوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې یو متا ده یو جنس دی په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي دې ته خپله څه کول پکار دي
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه خبر نو بس د ګاډۍ سرته وایي هغه سې د فامیل په خوله کوي او هغه سې مخته ځي او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي یعنې وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي دا په دې معنا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت ترلاسه کې نه لري
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د دې توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښت دي خراب اقتصاد بارزښت ده که د لور ژوند دی ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامت هم نه وي همیشه ملامت ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړی د خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي نور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته رقم عادي ګرځېدلی ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګرانه وای په دې د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه پېښ شوي خو له بده مره ښځه هیڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یوه نجلۍ راودی خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودیږي په دې باندې ظلم و زور بل ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولی نشي اخته کېدلی چې ټولنه ده نو څه چې کاري هماغه بری وي خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایل ته غاړه کېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي مثلا د کور مور خپله لور کینی نور کار نه ور باندې کوي هر څه دغې ناوې ته ور سپاري دا څومره بدې پایلې لري
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا د پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نشته هغه صمیمیت وي فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي کیږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کنه. ام دا یو دیت لرو پر دې نجلې راتاک ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دې چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په اخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمه تمیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامته
اوسئ.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي. اروا پوشه مکټه وځي په دې اکل وای
ګوري هغه ټاټو به هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ په کې لومړنې خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیارو باس چې یا بال ته نه ځي او نور اخنه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې، نو طبعاً دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعاً خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل بستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل د هغې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموماً موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چارچلن کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه سي کولی، که وغواړي نه سي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي، کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزه حق لرم او مدام، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعاً د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي، نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مغه څه چې ده مغسې ومني. یعنې په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله
میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره میرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نه غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي، معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخې هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو ښځه غوخه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند لپاره د هغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه پخه کی. که یو ښځه زړه فرض مثال غوخه ته سوي ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو د هغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښیږي یا دغه رنگ زما نه خوښیږي، ما ته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو نفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کوي ځان ته کوم خوښه ده کوم نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کوي ور باندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لري خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تګی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو لپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده. که یو خزه په کور کې خوشاله وي، یو مور په کور کې خوشاله وي، امي اولادونه خوشاله وي، امي خاوند خوشاله وي، امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړي. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وژې نه یې، تژې نه یې، د څه شي حق غواړي. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شي چې دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي، نور هم رویه یې درسره بد شي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه، ستا د انګور ژوند ښه، د هغوی دپاره قرباني ورکه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څه خبر خمنسي او خجوند ولري. د خجوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راضي، دغه دنیا ده ژوند. موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خجوند کول د پاره راغلیو، یوازې د پاره نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو، د وسایني د پاره هم راغلیو چې ځان هم وساکو، خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
جوان بسا کسا خوشحال شما مور میلم دا لندا اوز گنگی شم نما کتی شی او نز حالا کحال ویل شما